یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. کابل ته د طالبانو له راتګ وروسته دغه ښار ته لومړنۍ نړیواله سوداګریزه الوتکه را ورسېده. افغانستان کې د ځنګلونو بې دریغه پرې کېدو ته اندېښنې ډېرې شوې.
بدبختانه ووایم چې سخت تیاری چلیږي او د زموږ ښکلې نښتر ونې د چپه کېدو په حال کې دي.
ملګری ملتونه نن په جنوا کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د لویې کچې غونډه جوړوي او کندهار کې سوداګر وایي د بانکونو تړلو یې کاروبار ټکنۍ کړی.
زموږ د میوې نرخ نیم په نیمه ولیږي، نو که تاسې اوس د دغه خلکو د پیسو غم ونه خوري دغه میوه به ټول موږ ته پاتې.
د غرمنۍ خبری خپرونې ته موزه اسدالله لودین هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راوګرځو، احمد تکل سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. افغانستان ته د بسپنې د ټولولو لپاره د ملګرو ملتونو مهمه غونډه نن جوړیږي. د مساینک قراردادی چینایي شرکت وایي چې په مناسب وخت کې به د دې کان د استخراج چارې پیل کړي، او امریکا وایي د شمالي کوریا نویو راکټي ازموینو نړۍ ته ګواښ متوجه کړی. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه وایي هیله لري چې په ژنیو کې په نننی نړیوال کانفرنس کې به له افغانستان سره د مرستې لپاره له 600 میلیون ډالر زیاته بسپنه راټوله کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اګست په 15مه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو او د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشري بحران خبرداری ورکړل شوی. ملګرو ملتونو او مرستندویو ټولنو ویلي چې وچکالۍ او د نغدو پیسو او خوراکي موادو کمښت په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمیر نور هم زیات کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش تیره جمعه په یوه خبري غونډه کې ویل چې حتی د خپلو کارکوونکو د تنخواو پیسې لا نه لري. په نننی کانفرنس کې به د ګوتیرش په ګډون د دې سازمان جګپوړي چارواکي او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې رئیس پیتر موریر او همدارس د جرمنی د بهرنیو چارو د وزیر هایکوماس په ګډون د لاسګونه هیوادونو استازي ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر نن سهار کابل ته ورسید. فلیپو ګراند پر ټویټر لیکلی چې د دې سفر په ترڅ کې به په افغانستان کې دننه د 3.5 میلیون بې ځایه شویو وګړو بشري اړتیاوې وارزوي. هغه زیاتوي چې د ملګرو ملتونو غیر حکومتي مؤسسو او د بشري مرستو د ټولو هغه ټولنو د کارکونکو منندوی دی چې په افغانستان کې د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره هلې ځلې کوي. ښاغلی ګراندې د تېرې جمعې په ورځ په ترکیه کې ویلي و چې په افغانستان کې له میلیونونه بې ځایه شویو خلکو سره د مرستې لپاره له طالبانو سره خبرې کوي. کابل ته نن لومړنی مسافر وړونکې تجارتي الوتنه د پاکستان د پی آی ای شرکت لخوا له اسلام آباد پیل شوه. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی ای ویاند نن دا خبر ورکړ. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې تر اوسه پوره روښانه نه ده چې دا عادي تجارتي الوتنه ده او که چارتر تجارتي الوتنه، خو پی آی ای ویلي دي چې الوتکه به یې اسلام آباد ته د ستنېدو پر مهال هغه کسان بوزي چې د سفر قانوني اسناد ولري. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو او د طالبانو له واکمنېدو وروسته پی آی ای لومړنی هوایي شرکت دی چې کابل ته تجارتي الوتنې پیلوي. امریکا د هغو روزل شویو افغان پیلوټانو د ایستلو بهیر پیل کړی چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو مخکې له خپلو کورنیو سره ازبکستان ته تښتېدلي وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړی چې دا پیلوټان او د هغوی کورنۍ چې شمیر یې 515 کسانو ته رسیږي په لومړي ګام کې په متحده عربي اماراتو کې د امریکا یوې پوځي اډې ته بیول کیږي. یوه پیلوټ د خپل هویت د نه ښودلو په شرط رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې متحده عربي اماراتو ته د دوی د بیولو بهیر پرون یکشنبه پیل شو. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د شنبې په ورځ وویل له ازبکستانه د پیلوټانو او د هغو د کورنیو د ایستلو لپاره یوه موافقه تیرونی د بایدن د ادارې او د ازبکستان ترمنځ وشوه. دا پیلوټان او کورنۍ تیره میاشت وروسته له دې چې کابل طالبانو ونیو په پوځي الوتکو کې ازبکستان ته ولاړل. د جیانګ زی په نوم د چین د مسو د استخراج شرکت نن اعلان وکړ چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او په مناسب وخت کې به د مسایناک د مسو د کان د استخراج پروژه عملي کړي. د دې شرکت مشر جینګ گاو کینګ نن په یو آنلاین غونډه کې دا خبره وکړه. د او د ام سی سی په نوم یو بل شرکت په 2008 کال کې د 150 کلونو په مخه د مسایناک کان د استخراج تړون ترلاسه کړی و. اټکل کېږي چې د دې کان د مس زیرمه له 1 میلیون ټنو زیاته ده. دا تړون کلونه مخکې د حامد کرزی د ولسمشرۍ پر مهال د افغان حکومت او د دې دوو چینایي کمپنیو لاسلیک کړی و. خو د مخکېني ولسمشر اشرف غنی د حکومت پر مهال چین د ناامنیو له کبله له دې پروژې څخه په شا شو. او د امریکا پوځ وایي چې په تیرو دوو ورځو کې د شمالي کوریا راکټي ازموینو د دې هیواد ګاونډیان او له هغې هاخوا نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کړی. د امریکا د پاوز د هند پاسیفیک قومندانې په یو بیان کې ویلي د شمالي کوریا دا فعالیتونه ښیي چې د هیواد خپل پوځي پروګرام ته پراختیا ورکوي او په دې توګه خپل ګاونډیان او نړیواله ټولنه ګواښي. شمالي کوریا ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې د کروز میزایلونو بریالۍ ازموینې ترسره کړي او د 1.5 کیلومتره په واټن هدفونه یې ویشتلي دي. پیونګیانګ دا ډول توغندي مهمې ستراتیژیکې وسلې بولي او وایي له دې سره د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون هغه غوښتنه پوره شوه چې د دې هیواد د پوځي وړتیا پر لا پیاوړتیا ټینګار کوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل کې غواړي چې دا خبرونه ولولې زموږ وی پانه کې مونډلې شي پاته ده azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، کابل ته د طالبانو لراتګ وروسته دغه ښار ته لومړنۍ سوداګریزه الوتکه راغله. دا د پاکستان د هوایي چلند PIA الوتکه ده چې نن سهار د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې کېناسته. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو یو پلاوی هم نن سهار په یو بل ځانګړي الوتکه کې کابل ته رسیدلې دی. همکار مو اجمل اند پرمختګونه تعقیب کړی دی. ان صاحب، اوریدونکو ته وای چې دغه الوتکه په کوم شرایطو راغلی؟ آیا لمرنۍ نړیواله سوداګریزه الوتکه بللی شو؟
بله، همدا سرکاري لودین صاحب چې کابل ته لاغې وروسته چې 13 میاشت طالبان واک ته ورسیدل، لمرنۍ نړیواله سوداګریزه الوتنه رسیدلې ده، یا لمرنۍ کمرشل الوتنه رسیدلې ده. دا الوتنه دی پاکستان په هوایی شرکت یا PIA پورې اړوند ده. وروسته لاغې چې د کابل هوایی ډګر بهرنیو ځواکونو پریښود او تقریبا 120,000 کسان یې وایستل، د کابل هوایی ډګر په دغه کړکیچ کې په ډیر شدت سره زیانمن شو. تخنیکی برخې، انتظارګاوي، خونې، وسایل دا ټول ویجاړ شول او له منځه ولاړل. له هغې وروسته طالبانو هڅه وکړله د قطر او ځینو نورو هیوادونو په مرسته او ملاتړ باندې دغه هوایی ډګر بیرته فعال کړي، او په وروستیو څو ورځو کې موږ د ځینو نورو الوتنو هم چې سوداګریزې الوتنې نه وي خو یا مرستندوی الوتنې وي یا کمرشل وبخي چارټر شوی یا کرایه شوی الوتنې وي داوي. خو نن د PIA د شرکت لومړنۍ کمرشل یا سوداګریزا الوتنه دغلته رسیدلې ده. دی فرانسې دی خبری اژانس یو خبریال چې په اسلام آباد کې له اسلام آباد نه کابل ته دی PIA په دغه الوتنه کې سپورو، دی وایي چې په دغه الوتکه کې له اسلام آباد نه کابل ته لږ تر لږه 10 کسان سپاره و چې زیاتره یې د الوتکې عمله وه او کابل ته راغلل. دا پروازونو بیرته پایل دی طالبانو لپاره ډیر مهم په دی خاطر باندې ګڼل کیږي چې طالبانو بیا بیا شمنه کړې ده چې افغانستان نه به د خلکو آزاد تګ راتګ ته اجازه ورکړي، او دا هغه څه دي چې نړیواله ټولنه یې ترې تم لري. د پاکستان د هوایی شرکت یا PIA یو ویاند له قوله د رویټرز خبری اژانس دا تایید کړی ده چې د دوی لومړنۍ سوداګریزه الوتنه کابل ته رسیدلې ده. د فرانسې خبری اژانس ویلي دي چې لږ تر لږه 100 سپرلیو چې زیاتره یې د نړیوالو ادارو لکه نړیوال بانک او نورو ادارو کارکونکي و دا په کابل کې د الوتکې ته پټمو چې بیرته اسلام آباد ته یوسي. رويټرز خبري اژانس بیا هم دا سوال کړی دی چې د الوتنه خو تللې ده چې د پیایي اړوند الوتنه ده، خو تر اوسه پوري دا ندی کټګوري شوی چې آیا دغه الوتنې ته سوداګریزه یا کمرشل الوتنه ویل شي او کنا کرایه شوی یا چارټر ورته ویل شي. یعنی دا پښتنه لام شته، خو یو شی چې دی ادارې ویلې دی غدا دی چې هغه خلک چې د سفر قانوني اسناد ولري کولای شي چې په دې الوتکه کې بیرته اسلام آباد ته سفر وکړي. دا ستمه خودل شوې دي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ به دا الوتنې دوام وکړي او همدارنګه له دې سره د هلمندۍ همشته چې یو شمېر نور پروازونه او الوتنې چې له دوبۍ او ځین نور هیوادونو افغانستان ته کېدلې هغه بم ورورو پایل شي.
ډېر مننه همکار مو اجملان وو چې کابل ته د لومړنۍ سوداګریز الوتکې د رسیدو حال درکو. د الوتکې داسې مهال رسیږي چې نن سهار په یوې بلې ځانګړې الوتکې کې د ملګرو ملتونو یو پلاوی کابل ته رسیدلی دی. په دې پلاوی کې د یونیسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری مشر هم شامل دی. فلیپو ګراندي ویلي چې دوی افغانستان ته راغلي ترڅو وارزوي چې له 3.5 میلیونه بي ځای شوو کډوالو سره څنګه بیړنۍ مرستې وکړي. نن د ملګرو ملتونو سازمان د سویس په مرکز جنوا کې هم د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه جوړوي. د لوی کچې د غونډه د افغانستان په وخت مازیګر مهال پیلېږي. تفصیل یې تر یوې لنډې خبرتیا وروسته اوریدلی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د نننۍ غونډې مشري د دې سازمان عمومي منشي انټونی ګوتریش کوي. دا غونډه چې ګډونوالې د همدې سازمان د غړو هیوادونو وزیران دي په جنوا کې د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو پیلېږي او 3 ساعته دوام کوي. غونډه کې پر دې خبرې کېږي چې د بیوازله افغانانو د لاسنیوي لپاره څنګه سملاسي مرسته وشي. تر اوسه د غونډې د څرنګوالي ډېر جزئیات نه دي خبره شوی، خو برخوال به مخامخ جنوا کې سره جرګه کیږي او د آنلاین ګډون اسانتیاوي هم پکې په پام کې نیول شوې دي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو لراتګ مخکې نیمایي وګړو چې 13 میلیونه کېږي مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې د طالبانو د راتګ پر مهال جګړو او بیزایې کېدنو دا اړتیا نوره هم ډېره کړې ده. د سازمان ویلي یوازې د همدې 2021 کال لپاره تر اوسه څه باندې 5,50,000 کسان له خپل اصلي مینو بیزایې شوې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش له دې غونډې مخکې ویلي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی او د ملګرو ملتونو وجهي صندوق IMF ته پکار ده چې هغه شاوخوا 440 میلیونه ډالر چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې کنګل کړي استثنایی آزاد کړي یا یې افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوال کمیټې مشر پیټر ماورر ویلي د طالبانو مشرتابه ډاډ ورکړی چې افغانستان کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکولی شي. ماورر چې 13 اونۍ په 3 ورځني سفر افغانستان ته تللی د سویس لی ماتین ورسپانې ته ویلي سفر یې له لاسته راوړنو ډک و. ماورر په کابل، کندهار او لشکرګاه کې خپل همکارانو سره کتلی او ویلي دي افغانستان کې د پخوانیو 2 میاشتو پرتله امنیت هم ډاډمن شوی دی. نوموړي زیاته کړې له هغو عام افغانانو سره چې د خبرې کړې ورته ویلي چې د یوې اوږدې جګړې د پای ته رسیدو هیلې ورته پیدا شوې دي. ملګری ملتونه او سره صلیب کمیټه داسې مهال له افغانانو سره د مرستو په لارو چارو خبرې کوي چې طالبانو مرستندوی موسسو او ادارو ته د امنیت د ټینګښت او خوندیتوب ډاډ ورکړی دی. اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې په افغانستان کې خصوصا په کونړ او نورستان کې د ځنګلونو بې دریغه وهل روان دي. د چارې د چاپیریال ساتنې متخصصین اندېښمن کړي دي. دا ورسره راځي خو اوس راځي چې د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
ملګری ملتونه هیله مند چې د جنوا په کانفرنس کې چې نن جوړیږي له افغانستان سره سباندې شپږ سوه میلیونه ډالره بسپنه راټوله کړي. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په دې هیواد کې د یو بشري بحران خبرداری ورکړل شوی. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له راتګ مخکې نیمایي وګړو چې اتلس میلیونه کېږي مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د طالبانو د راتګ پر مهال او بے ځای کېدو د اړتیا نوره هم ډېره کړې ده. د ملګرو ملتونو چارواکو او مرستندویو ټولنو خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې وچکالۍ او د نغدو پیسو او خوراکي موادو کمښت مرستو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات کړی. په افغانستان کې د لویدیځ پلوي حکومت له ړنګېدو او د طالبانو د چټکې بریا په نتیجه کې له دغه هیواد سره د نړیوالو د میلیاردونو ډالرو د مرستې ناڅاپي بندېدو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر پروګرامونو فشارونه لا زیات کړي. ټاکل شوی چې افغانستان لپاره د بسپنې راټولولو په نننۍ کانفرنس کې به د ګوتیرش په ګډون د دې سازمان جګپوړي چارواکي او د سره صلیب نړیوالې کمیټې رئیس پیټر موریر او د شاند جرمني د بهرنیو چارو د وزیر هایکو ماس په ګډون د لسګونو هیوادونو استازي ګډون وکړي. په افغانستان کې د صرافانو سراسري ټولنه وایي د بانکونو لخوا د پیسو محدودیت دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په کابل کې د شهزاده سرای د صرافانو سراسري ټولنې مرستیال حاجي دادګل نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان بانک له ژمنو سره سره د دوی ستونزه پر ځای پاتې ده او لا نه ده هواره شوې. نوموړي وویل چې د افغانستان بانک ژمنه کړې وه چې په یو میکانیزم کار کوي څو د صرافانو ستونزه هواره شي، خو په خبره یې د څو اونیو په تېرېدو سره لا هم دا ستونزه پر ځای ده. نوموړي وویل چې د افغانستان بانک خصوصي بانکونو ته لارښوونه کړې وه چې 15% له ډالري اکاونټونو او 20% له افغاني اکاونټونو اجرا شي، خو هغه هم نه ده عملي شوی. حاجي دادګل وایي دغه حالت د صرافانو کارونه له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. او د کابل په شهزاده سرای کې ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 99 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغانۍ، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1508 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. تاسو غرمنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان په ختیځ کې د ځنګلونو د پریکولو او د نختارو د قاچاق په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. تازه د چاپریال ساتنې ملي ادارې یو ویډیو خپره کړې چې پکې ښکاري د نورستان مرکز پارون ته نږدې په یو ځنګل کې د نختارو ونې بې درېغه پرې کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
بدبختانه وایم چې سخت تیاری چلیږي او د زموږ ښکلي نختارو ونې د چپکېدو په حال کې دي.
دا د پکتیا د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس بهیر ګل صابری غږ دی چې وایي د نورستان پارون ته نږدې په ډېره بېرحمۍ د طبیعي ځنګلونو پرې کېدل روان دي. هغه په دې ویډیو کې وایي دا سیمه ملي پارک اعلان شوی، خو د ماشینی یا برقي ارو په وسیله د نخترو ونې پرې کېږي. بهیر ګل صابری ازادي راډیو ته وویل د خپلو ملګرو سره یې له نورستان لیدنه کوله چې مرکز پارون ته نږدې د طبیعي ځنګلونو په پرې کېدو ورپېښ شو.
تقریبا 200 مزل دے پغره کې چې هغه ساحه ته موږ جو نو کله چې موږ په لار کې پیاده وو نو ډیره ساحه ته نږدې په یو ساحه کې ما دې ماشینی ارو یا دې برقي ارو आवाजونه واورېدل. نو کوشش به ډیر وکړ چې ځالته خلک پیدا کړم. هغه چې دې ورځ وګورم چې دایره باندې ولې دې داونه کاټه کوي. نو بل اخر چې لږ مخته تیر شو ما دې چترش لرګي مول دې چې هغه میخونه کې تکول و را کاش کوله.
خغلی صابری د طبی زنګلونو پرې کول د زورواکو او مافیایي کړیو کار بولی او له طالبانو غواړي چې مخې ونیسي. په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ سره سم په ټولنیزو رسنیو کې په ډیر شمیر ویډیوګان خبرې شوې چې خی لکونړ پکتیا او نورو سیمو پاکستان ته د چاتراشو قاچاق کیږي. راپور نوای طالبانو په کونړ کې له پاکستان سره د ډیورن پرګرخه د نواپاس لار هم پرانستي. اوس اندېښنه پر دې ده چې د دې لارې پرانسته به پاکستان ته د چاتراشو قاچاق ډیر اسانه کړي. د نورستان مخکینی والی حافظ عبدالقیوم هم په خپل فیسبوک باندې لیکلی په ورستوي ورځو کې نورستان او کونړ په بیرحمانه ډول د ځنګلونو د پرې کېدو خبر ورکړل شوی. هغه هیله خودلی چې مسولان د دې چارو مخنیوي او عاملانو ته سزا ورکړي. خو طالبان بیا وایي د ځنګلونو د پرې کېدو او د چاتراشو د قاچاق په اړه جدي پلټنه کوي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل له مسؤولو چارواکو د پیښې په اړه پلټنه کوي او ورسته به جزئیات شریک کړي. د طالبانو د واکمنۍ وړاندې هم د افغانستان له ختیځ د ځنګلونو د وهلو او د چاتراشو د قاچاق راپورونه خبرېدل. تر دې چې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غنی په مشرۍ مخینی حکومت په دې برخه کې سخت دریځ خپل کړ او دا ډول خپل سره یې منع کړی. هغه مهال هم مسؤلانو د ځنګلونو وهل او د چاتراشو قاچاق د زورواکو سیمه ییزې مافیا کار باله. خو دا چې طالبان به د دې خپل سره یې مخه ونیسي او له عاملانو سره به یې څه ډول چلند وکړي لا یې ځواب روښانه نه دی. د افغانستان په ختیځ کې کونړ او نورستان او ترخوای د ننګرهار یو شمیر ولسوالۍ په طبیعي ځنګلونو پوښلي غرونه لري چې ملي شتمني ګڼل کیږي، خو تیرو شلو کلونو کې د دې ځنګلونو پرې کول او د نخترو قاچاق یې د شتمني د نابودۍ له ګواښ سره مخ کړی ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو وړاندې درته په دویمه نیمایي کې اونیز بحث لرو. په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. په دې پکې خبرې کوو چې په افغانستان کې د سولې د بین الافغاني خبرو یو کال پوره شو، ولې دا خبرې کامیاب نه شوې؟ که دا خبرې کامیاب شوې وای اوسنی وضعیت به له هغه وضعیت سره څه تفاوت درلوده؟ دا بحث را سره واورئ. میلمانه هم ورته رابلل شوي دي. د کندهار سوداګر وایي د افغانستان بانک د دوی بانکي حسابونه ژر تر ژره خلاص کړي تر څو دوی خپلو سوداګریزو چارو ته دوام ورکړي. دوی وایي چې اوسنی وضعیت یې کاروبار ټکنی کړی. تفصیل په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ سره مهاله په ټول هیواد کې دولتي او خصوصي بانکونو خپل فعالیتونه بدرول، خو د تیرې یوې اونۍ راهیسې یو شمیر خصوصي بانکونو د یوه طرزالعمل په اساس خپل فعالیتونه پیل کړي. د دغه طرزالعمل په اساس خلک کولی سي د یوې اونۍ په جریان کې $200 او 60,000 افغانۍ ترلاسه کړي، خو د کندهار سوداګر وایي دغه چاره د سوداګرو لپاره د اړتیا وړ پیسې نسی برابرولی. د کندهار سوداګرو په یوه غونډه کې د افغانستان بانک له مسؤلانو وغوښتل چې د دوی تجارتي بانکي حسابونه دې پرانیستل سي. د قاری ګل محمد په نوم یو سوداګر وایي د بانکي حسابونو د تړل کېدو له امله د فابریکو مسؤلان د خپلو کارکوونکو تنخواګانې نسی ورکولی.
کچیر دغه بانکونه یا امارت اسلامی مشرتابه زموږ و میویت زموږ و پیسو ته نظرسانی ونه که او پشه نظره ته ونه گوری زموږ دبل میاش پون لاله سی کال مو گرده بلالی نو چه زموږ کال ده تجارانه ده بلالی زراعت مو سره بلالی صناعت مو سره بلالی نو تجاره چی دی اغا ده ملت زلده دی زموږ پیسه کچیر دی مشت نکی را پدی او تکی ببر او تکی بانگونه نکی را وسم کڅوک ایاتان غواړي زموږ سره جلال چې پارک شناکی ته هر ورځ په پیسو باندې د مزدورانو د تجارانو سره جنگ دی. لس پنځلس جنګونه کیږي، خلک په آزاد دي، د سارا سره مالونه راوړي، خرڅیې په نغدو په نغدو پیسې نشته. په پورې وکي هغه زوړ کور غواړي نه نوې وکي نه زوړ، د موټر د چیر پیسې تجاران نه لري.
د اجی عبدالحد په نوم د وچې میوې یو سوداګر وایي له تیرې یوې میاشتې راهیسې دوی نسي کولای چې خپلې پیسې هیواد ته را انتقال کړي او یا هم له هیواده بهر د صادراتو لپاره یې ولیږي.
نو موږ د تیرې یوې میاشتې څخه موږ نسو کولای چې خپلې پیسې افغانستان ته را انتقال کړو، رای وړو او د خپل پیسو څخه کار واخو. موږ میوې استولې دي په خارجي ممالکو کې، حالت مو خرڅ کړي دي یا مو الته پرتی دي، نو پیسې مو الته پات دي، ځکه چې د حالات په وجه باندې موږ خپلې پیسې نسو را انتقالولای. او کمی پیسې چې موږ را انتقال کړي دي افغانستان ته راغلي دي په د خصوصي بانکو کې پرتی دي، یعنی تقریبا په میلیونو ډالر دي.
د بشیر پیمان په نوم یو بل سوداګر په بهر کې د افغانستان کنګل سو پیسو ته په اشاره وویل چې دا ډول پیشي پر سوداګری به داغیز کوي او سوداګر دې تاړ کوي چې په کور دننه له پانګونې لاس واخلي.
زما د امارت د مسولینو څخه غوښتنه ده چې هغه پیسې چې په خارجي بانکونو کې زموږ نه اشاره و میلیارډ ډالر سرمایه د افغانستان کنګل ده، هغه باید سیمه د هیوادونو په مرسته باندې چې هغه اقتصادي هیوادونه دي، مثال په هغه کې ډیر رول چاینا چین لري، په هغه کې روسیا او پاکستان او ایران دا بعضی همسایه ملکونه ډیر رول لري، چې د هغو په همکاري په همغږي باندې باید د زموږ سرمایه رایله شي. کچیر رایله نشي دلته فقر راځي په وجود باندې او دلته د سرمایه فرار په وجود باندې راځي.
د اجی محمد داوود په نوم یو بل سوداګر وړاندیز کوي که بانکونه خپل فعالیت په بشپړ توګه پیل کړي نو ډیری هغه سوداګر چې خپل شتمنۍ د ورستوي تحولاتو مخکې رایستلې بیرته بانکونو ته داخلي کړي او په دې توګه به په بانکونو کې د پیسو د کموالي ستونزه حل شي.
د سبیر تجاران ستا چې د $200,000 سرمایه او په داره شو په دغه کې $100,000 وایست کورې شي. اوس کور د لپاره یو دا مشکل دی دا وام ورسره ستا چې اورک نه سي یابل نه سي او که بانکو ته ورکړه د بانک بیا راستلای نه سي نو تاسو د بانکو ته اجازه ورکړئ تاسو پیسې وشورو کې زوم تاسو سبدون پیسې نو باسه لکه بیرته چې تجارت چې د پکورو کې شي چې دا بیرته بانکو ته ورمړي او بیرته بیا جمع کیږي خصوصي بانکونه بیرته ستای سره ورځي وزه تاجرم سخ بیرات کړین سم پیسې څنګه ورواستم هغه ماته وایي چې بانک ورواز چواله ځنه غواړم ماته نه غزر او کیش زره کندهار سره څنګه پیسې ورم کابل ته څنګه ورم کابل مزار ته څنګه ورم
د کندهار د سوداګری خونی مشر اجی نصر الله زهیر د سوداګرو یاد ستونزو ته په اشاره د افغانستان بانک له مسولانو وغوښتل چې د سوداګرو بانکي حسابونه دي ژر تر ژر خلاص کړي ترڅو دوی خپل سوداګریزو چارو ته دوام ورکړي. د شاغلی زهیر په وینا په افغانستان کې صادرات او واردات واړه پټه پدریدلی چې ورسره په شارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیل بولسیوي او خلک د قحطۍ سره مخ سیوي.
زموږ د میوې نرخ نیم په نیم اولیږي نو که تاسو وسته دغه خلکو د پیسو غم و نه خوري دغه میوه به ټول مشتفاتی بزاز به موم توانی، تاجر به موم توانی، زمیندار به موم توانی. نو پا دیه متعلقه مرستاش صدا غشتنه که چی پا دغا نوی اوته که دغا دا پیسو پرگرام پا هر رکم چکیجی که مرستاویست مرز مرکاز تبسیدو که تای پا خپله به دری واره دورزی خبری ورسرکه چی دا خلق دا داس مشکلات سر مخامخ دی.
په کندهار کې د افغانستان بانک مرستیال محمد نیم اکبری د سوداګرو د دغه ستونزو لاوریدو ورسته وویل چې په راتلونکي ونی کې به د دې بانک د نوي پالیسی پر اساس د سوداګرو ټول ډالري بانکي حسابونه د فیصدی لمخي له دوی سره شریک کړل سي.
د افغانستان بانک د نوي پروسیجر چې هغه په فیصدی باندې ټاکل شوی دی او ان شاء الله هغه په اینده هفته کې ستاسو سره شریک کو او بانکونو ته هم زموږ د خواست څخه دغه هدایت شوی دی چې صرافانو ته او زما په خیال چې تجاران هم پکې شریک دي دغوی اکاونټونو ته د مغه کټګوري په اساس باندې ډالر او افغانۍ هغه کې د افغانستان بانک د نماینده په توګه باندې تاسو ته ټول ته د ډاډ در کوم چې د پیسو کمبود موږ نه لرو هر څومره پیسې چې وي هغه ست دی دلته ان شاء الله هغه ټول ته موږ ورکولای شو.
په افغانستان کې د بانکونو ټکنی حالت د سوداګرو ترڅنګ عام افغانان هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي. بیروزګاری او رستربلی د خوراکي او غیر خوراکي توکو د نرخونو لوړوالی د خلکو اندېښنې نورې هم زیاتې کړي.
د بانکونو تړل کېدو په کابل کې هم ستونزې پیدا کړې. دا ځل د کابل خاریان د بانکونو له تړل کېدو سره د اندېښنې لري چې په خپل وخت د برېښنا بیلونو د نه ورکولو له امله جریمه شي. د برېښنا پیرودونکي وایي په دې اړه باید مسؤل چارواکي خپل دریض روښانه کړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان برېښنا شرکت له خپلو پیرودونکو غوښتنه کړې چې په خپل وخت د برېښنا بیل تحویل کړي، خو په بانکونو کې تر دې دمه دې کار ته زمینه نه ده برابره شوې. د برېښنا شرکت ویلي که خلک په خپل وخت برېښنا بیل تحویل نکړي دوی به یې جریمه کړي. د کابل ښار اوسیدونکی الیاس وایي
د برېښنا بیل مونږ نه دی ورکړی، یو میاشت کېږي بانکونه تړلې دي. له دې سربېره اقتصاد خراب دی، پیسې نشته. له بده مرغه چې د برېښنا شرکت جریمه هم لوړه شوې. له طالبانو غواړو چې بانکونه خلاص کړي او جریمې باید خلکو ته معاف شي.
په پروان ولایت کې د برېښنا بل پیرودونکی سهراب وایي د کار نشتون او د دفترونو تړل کېدو له امله نشي کولی د برېښنا لګښت ورکړي او شته پیسې په بانک کې بندې دي.
د بانک او برېښنا ستونزې ډېرې زیاتې شوې. پیسې نشته چې د برېښنا بیل ورکړو. فقر ډېر زیات شوی دی، نه پوهېږم له دې ژوند سره څه وکړو. ټول وږي دي، یو بل ته قرض هم نه ورکوي ځکه شرایط خراب دي. د شپې او ورځې ډوډۍ نشته. اوس حیران یو چې د برېښنا بیل پیسې له کومه ورکړو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هارون بیا وایي چې د برېښنا بیل راغلی خو تر اوسه یې نه دی تحویل کړی.
هماراتو د حکومت څخه مونږ دا هیله کوو چې زر تر زره دغه بانکونه خلاص کړي او د خلکو په مشکلاتو ته رسیدګي وسی، ځکه چې د افغانستان خلک ډیر بیچاره او ډیر مظلوم خلک دي. چې دغه بانکونه خلاص کړي او دغه جریمه سي راضي یا په دبل میاس جریمه راضي دغه جریمه دې معاف کړي، ځکه چې دا خلک ډیر غریب خلک دي او ډیر ناچاره دي. دوی پیسې لکومه کوي.
د یادونې وړ ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې به د برېښنا پیرودونکو خپل د برېښنا بیلونه د بانکونو لارې په خپل وخت تحویلول. خو اوس چې ډیری بانکونه تړلي او خدمتونه محدود شوي دي، دا چاره هم له ستونزو سره مخ شوې ده. د برېښنا شرکت اصول له مخې که پیرودونکي په وخت د برېښنا بل ورنکړي په بلې میاشت کې به جریمه کیږي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو برېښنا شرکت نظر هم ترلاسه کړو، خو بریالي نشو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دولس نیمه بجې شوې، اوس درته لاند خبرونه احمد تکلوي.
ملګری ملتونه وایي هیله لري چې په جنیف کې په نننی نړیوال کانفرنس کې به له افغانستان سره د مرستې لپاره له شپږ سوه میلیون ډالره زیاته بس پنه راټوله کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فلیپو ګراندې نن سهار کابل ته ورسید. ګراندې ویلي چې د دې سفر په ترڅ کې به په افغانستان کې دننه د درې نیم میلیون بې ځایه شویو وګړو بشري اړتیاوې وارزوي. امریکا د هغو روزل شویو افغان پیلوټانو د ایستلو بهیر پیل کړی چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو مخکې له خپلو کورنیو سره ازبکستان ته تښتېدلي وو. د راپورونو له مخې دا پیلوټان او د هغوی کورنۍ چې شمېر 515 اتیا کسانو ته رسیږي په لومړي ګام کې په متحده عرب اماراتو کې د امریکا یوې پوځي اډې ته بیول کیږي. کابل ته نن لومړنی مسافر وړونکې تجارتي الوتنه د پاکستان د پی آی شرکت لخوا له اسلام آباد پیل شوه. پی آی ویلي دي چې الوتکه به اسلام آباد ته د ستنېدو پر مهال هغه کسان بوزي چې د سفر قانوني اسناد ولري. د جیانګ زی په نوم د چین د مسو د استخراج شرکت نن اعلان وکړ چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او په مناسب وخت کې به د مس عینک د کان د استخراج پروژه عملي کړي. او د امریکا پوځ وایي چې په تیرو دوه ورځو کې د شمالي کوریا راکټي ازموینو د دې هیواد ګاونډیانو او له هغې هاخوا نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کړی دی. پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د سپتمبر 12مه چې د یکشنبه ورځ وه، دوحه کې د بین الافغاني خبرو یو کال پوره شو. دا خبرې په دې هدف پیل شوې وې چې پخوانی دولت خپل وسوال مخالفان راضي کړي او په خپل اډانه کې د سیاسي ګډون زمينه ورته برابر کړي، خو خبرې ټکنۍ روانې وې، پایلې محسوس نه وې او بل اخره له نظامی لارې طالبان پر افغانستان واکمن شول. طالبان وروسته تر دې جګړو ته مخه کړه چې په وینا یې دولت لوري خبرو کې صادق نه وو. هغه مهال بیا دولتي چارواکو طالبان تورنول چې خبرو ته رښتینی نیت نه لري. په هر حال اوس پښتني دادی که دا خبرې کامیاب شوی وای، له اوسنیو حالاتو سره به د وضعیت تفاوت څه وو؟ د افغانستان د اوسنیو مخالفتونو لپاره به د سولې بهیر دوام وکړي او کنه؟ او د دې بهیر دوام څومره مهم دی؟ 25 دقیقې بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم. بحث ته مو دوه میلمانه راغوښتي. لومړی هم د مرکچی پلاوی پخوانی غړی او د حزب اسلامي د سیاسي کمیټې مشر غیرت بهیر زموږ میلمه دی، او بیا هم د افغانستان د نجات لارې شورا مشر سید اکبر اغا. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې ټلیفوني اړیکې مو ښې وي او د بحث تر پایه وکولی شو ښې خبرې ولرو. خاغلی غیرت بهیر سټډیو ته وصل دی. بهیر سب ستړي مشه غرمه مو په خیر. تاسو په مرکز پلاوی کې وای رازیل، تاسو پیل کو چې دغه خبرو د ناکامۍ دوه عملونه څه کېدلی شي؟
ډیره مننه. سلام علیکم ورحمت الله. زمونږ په نظر باندې د خبرونو د خبرو د پرمختګ اصلي معنی افغان دولت وو، او افغان دولت له ابتدا نه د مذاکراتو په اعتبار باندې اخلاص نه درلود او یو سیاسي معنی ور اجرا کاوه، او د مذاکراتو په مخ کې خندونه ایجادول او په مختلفو بانو باندې غوښتل چې دا پروسه باید تاخیر شي، وځنډیږي، او له بل خوا نه غوښتل چې مذاکرات پروسه باندې مکمل انحصار ولري او دا پروسه مکمل باید دوی هغه کړي دا مدیریت کړي. او طبيعي شکل باندې دا ممکنه نه وځکه سوله یو ملي پروسه و او دا د بعض دولتي او حکومتي پروسه نه و ولی متاسفانه د وخت حکومت او دغه پراس کې د وخت ولسمشر غوښتل چې دا پروسه کامل په خپل د اختیار کې وسات خپل مدیریت کړي او څنګه چې غوښتل د خپل سلیقې مطابق باید دا پروسه مخکې لاړ شي.
نو ښاغلی بهیر پخوانی ولسمشر چې اوس له افغانستانه وتلی څه غوښتل چې طالبان هم لکه د حزب اسلامي په څیر راسي د دولت په اډانه کې یو ځای شي او د سیاست په یو برخه کې ګډون ورکړي همداسې یو څه غوښتل؟
د پخوانی ولسمشر ټول زیار او کوشش هم دا و چې په قدرت کې پاتې شي، د خپل قدرت امتداد لپاره فیصله هر وسیلې ته لاس ور او مذاکرات په همدې خاطر ځنډول چې هغه فکر کاوه چې که مذاکرات وځنډیږي او د قدرت موده به تمدید شي او به غځیږي او د دې انتظار هم درلود چې امریکایان او یا غربیان په همدې شکل باندې چې د افغانستان ووتل دومره عجله به نه کوي او امریکایانو ته یې عذر زارۍ کولې، هغه ته ویل تاسو باید دلته پاتې شئ او افغانستان دغه څه باید سرنوشت پرې نږدئ، که تاسو د افغانستان ووځئ زموږ ټولې شل کرنې لاسوړنې له خطر سره مخامخ کېږي، بس دا د هغه دریز و بالاخره به دغسې سم سرنوشت باندې دچار شو.
بله، او هغه مهال بیا ښاغلی بهیر دولت خپله ولسمشر غنی لومړی مرستیال او د کابینې نورو غړو یې طالبان تورنول چې ګواکې سولې ته صادقه نه دي، ځکه دوی ویل چې زموږ لخوا خو د دولت لخوا خو شاوخوا شپږ زره طالب زندانیان خلاص ول، نورې چارې یا نورې اسانتیاوې هم برابرېدې د دولت لخوا د سولې بهیر ته، د اوربان غږ کې د دوی طالبان ملامتول بیا؟
نه، برعکس، طالبان مذاکراتو کې مخلص ول او طالبانو سره کوم معاهده شوی او امریکایان معاهده کړی او امریکایان په هغه وخت کې د افغان حکومت نمایندګي هم کوله او هغوی ته دا په معاهده کې دا کلکه وعده ورکړې وه چې دغه ټول بندیان به خوشي کېږي، حتی د بندیانو په خوشي کولو کې هم دولت لجاجت کاوه او عجیب غریب وزرونه یې وړاندې کول او په همدې باندې هم دا پروسه وغځېدله او وځنډېدله متاسفانه.
بله، بهیر صاحب، تاسو سره پات شي راځي چې د بحث بل میلمه د افغانستان د نجات عالی شورا مشر ښاغلی سید اکبر هغه هم استودیو ته وصل دی. هغه سب ستړي مشي، تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. تاسو د سولې د خبرو د ناکامېدو لاملونه څه بولئ؟ ځکه اوس د سولې د بین الافغاني خبرو یو کال پوره شوی دی، د ډیرو خلکو هیلې دا وې چې دا خبرې به بریالۍ کیږي خو برعکس داسې ونه شول، موضوع جګړو ته ولاړه او طالبان له پوځي لارې راغلل.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و تست و سپسی مرمان محترم به حساب و نور مرمان کلری اغوت و سپسی اولیدون کتوائی زی پکر کوم چی دلت هرچا خفل اغا خد و چم که حکومت و او که امریکایان و دو پکار بانی واچ وی یا مطلب یعنی که اوسی اصلی تفصیل ورکم حکومت د طالبانو سره مذاکرات شروع کړل، خو د مذاکراتو په وخت کې تاسو په جریان کې یاست چې د ټرمپ استراتیجي نظامي وه او تر هغه وروسته که تاسو په جریان کې یاست د انتخاباتو په مسله کې د افغانستان ملت ټوله په دې باندې و چې اوس سولې خبرې شروع دي، نو تاسو ولې انتخابات کوئ؟ سوله به وشي، بیا به انتخابات وشي، دوه مصرفه به نه راځي او ملت په ټول انتخابات سره ووځي، خو بیا هم د امریکایانو کوشش دا روان و، د حکومت او د امریکایانو د دواړو کوشش دا روان و چې دغه انتخابات چې هغه بې قانون انتخابات او په ډېرو لوړو خلکو باندې حکومت جوړ شو دا دوی سر ته ورسول، او دا یې بل تاوان و. درېیم تاوان یې دا و د امریکایانو چې د طالبانو سره یې وعده وکړله چې موږ به په لس ورځو کې تاسو ته بندیان در خلاصو، یولسمه ورځ به بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي، خو دوی و حکومت په مشوره او په مصلحت باندې شپږ میاشتې دا خبره وځنډول. د مشورې مصلحت خبره په دې نسبت کوم چې دوی جرګه راوغوښته، د جرګې په خوله باندې منه وکړه، عاقبت هغه امریکایان راولاړ شو شپږ میاشتې وروسته هغه بندیان خلاص کړله.
او در بل خبره دا و چې اخر چې اخلزاد رالی د ترکیه مجلس جوړ شوی هغه مجلس صرف دغه د فار جوړ شوی چې امریکایان دنیا ته دا وشي چې په افغانستان کې مرچ راغلی او فحق راغلی او صلح هم دی او چې سالس بالخير هم دی چې په دنیا کې به د دې کامیابی او اشغال به د منځ زی د اشغال لوم په دې باندې نه نو هغه د ترکیه د مجلس موضوع یو دغه کړه د بن مجلس په غونډه چې هغه یو ناقص مجلس و دغه چې مجلس یې هلته جوړوي خو بیا دا و چې طالبانو دا خبر ورسره ونه منل نو زه فکر کوم چې دلته د حکومت چې هم غني خپل کوشش ته کوي چې پنځه کاله دی پراکي هلته دا بل اول چې یو قانوني حکومت یعنی پنځه کاله وروسته به بیا انتخابات کیږي دای به انتخابات کوي ځکه په هغه انتخابات کې د وجود طالبانو دغه نه کولای ګډون نه کوي نو بیا به د ناقص انتخابات کوله وایي ځکه قانوني حکومت دغه تسلیمو مې چې هغه په قانون باندې راغلی په انتخاب باندې راغلی یعنی د خپل ځانیم قانون بلی بل د کلاغه ستدی به کار انتخابات وای او دغه وای کله زه خپل ګوښته دی پرلو کور اغلی ته په لکه باندې راتلای هم دا قانوني بلی خو به هر تقدیر ما فکر باندې طالبان پجی کې مخلص و هغه به ویل دي چې مردا غو سره کانفرنس وکړي سواری مجلسونه سره وکړل او د ویډیو کانفرنس مو سره وکړي دا خبرې مو ټول هغه ته دغه پسته شولې د دې حکومت سره مذاکرات نه کوي ول صلح نه کوي هغه مرسته قناعت بخشه دلایل او لو مرسته قناعت راکړي او هغه پدې کې مخلص و ځکه چې هغه چوکي نه درلوده او بس نه درلوده د دې ته ضرورت درلوده چې په پاکستان کې مخلصانه حرکت وکړي او د پاکستان په اخلاص په صورت کې دی سره وکړي
هغه څه
فکر باندې ډیر تاوان چې هغه په امریکایانو په طالبان او په دغه کې په حکومت کې هغه یو خل چمنو چل بازار بستعمل ولی
بل دغه ورسته ځل چې په دوه کې خبري او فکر کوم شاو خو دوه میاشتې وړاندې وی چې لکابل په هغه وخت کې د مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر صاحب عبد الله ورغی اما بیرته چې کله د اختر ورځ و عبد الله کابل ته ستون شو ولسمشر غنی ته ویل چې دا خبره نتیجه نه ورکوي او هغه و چې د ولسمشر غنی خبره هم یو څه توند وی او ویل چې طالبان د سولې لپاره په سولې حل باور نه لري او له جګړې لپاره بدوی پښپاګو میاستو کې لمنځ وړي او دوی بزپی نو فکر کوي طالبان له اول سره دا پلان درلود چې دوی حکومت سره نه غواړي جوړ جاړی وکړي او ټول دګر دوی ته پاتې سي او کنه حکومت سره هم غختل شي او ځای سي لو په خوانی چارواکو سره هم کار وکړي په سیاسي دګر کې دواړه طرفه وي
پاری کیم دی عبد الله تدری شان پیشنیات کړلو چې دری شان معقول خبره معقول و درې سره او داغه د قسمې دا ورته وکړې و چې وربن به وکړو او داغه د قسمې دا ورکوړې چې مر به درې نیم زره پنجان ست شي مر سره دی او و زره پنجان مر ست سره دی ته چې دا و زره پنجان را خلاص کی مر به درې نیم در خلاص کو حتی کدا لا ورته ویني وکړي چې و زره ته چې ډیر بولی دا درې نیم به سره خلاص کو په دې باندې به بیا مر ست شي وربن وکړو فراخ وربن وکړو فارق کی به عجله وکړو چې موضوع د افغانستان لاسی عبد الله ورته ویل او لري وعده ورسره کړی او عبد الله هغه دی عبد الله حاضر دی په دې موضوع ز خبر يم په ټوله باندې اول عبد الله او وعده ورسره کړی چې دا سید دی دا خبره به سره خلاص وکړو چې زید د سخت ترالې چې په دې باندې د سخت وکړي نو به له خبرې څخه شروع کړي عبد الله ورته ویل چې کابل ته ځم د کابل استحال راوکم او تسبې چمنان درکم بیا به زبې تراسي کابل ته چرالي طالبان په انتظار ودا دي تر پای پورې عبد الله دغه معلومات لاندې ورسره نیولې چې امر دا کار کوو یا نه کوو هیڅ حال دې څنګه یو کری دا چې عبد الله دل ترازی دا عبد الله او دا اشرف غنی په 15 کال چیرولو کې یو فکر وو ځکه چې په جریان کې عبد الله چې سفاره په دا چوکي باندې سر ورکوې دا ولي په دا چوکي باندې څنګه ولاړو خو دغه د فار ولاړو چوکي ده چوکي نو 15 کال چی دی ولي په 15 ورځې باندې بداله کې خامو خامو د 15 کال چیروي او ما عبد الله ته ولا دا عبد الله بیا او دا د مشتبري عبد الله ته ما ولا مال دا شنو په څوش په وخت راځي او مثلا فنزل الشل کاسو د خلاص الله شورا مال دا شنو په څو وخت راځي او په 15 کال ما دی ولان ټول مال دی زو دو د غنی یو نظر دی دی غنی په یو لار باندې روان دی دته چې د دې داوا په چې په دغه باندې و چې 15 کال دواره تیر
بله کور ودان هغه سب ډیر مننه بهیر سے تب بیر تراشو بهیر سے تاسو د مذاکرو په جریان کې دخیل وای تاسو د مرکچی پلاوی غړي وای وضعیت څه وو آیا څه چې هغه سب وای ښه د بهیر سه باندې کې فکر کوم پرې سوي دا اغه سپتا سره به بحث دوام ورکو. نو اوس د دغه هڅو جاری ساتل څومره مهم دی په افغانستان کې؟ لا هم مخالفتونه شته، حتی ویل کیږي چې د طالبانو په لیکو کې هم ځنې ناراضایتۍ شته. آیا د سولې بهیر ته ضرورت ده چې وساتل سي امغه ته ورته یو بهیر چې جاری وي؟
اوس ما فکر باندې طالبانو بهیر ته ضرورت نشته چې طالبان رقیب نه لري چې هغه د سولې هغه سي مصالحه وسی مصالحه د رقابت په صورت کې کیږي. اما لیکن یو شی دی چې صلح ده، هغه طالبانو پر یوازې اړه لري. یعنی دا معنی ک طالبان اوس راولاتي د د د د د خلکو جلب او جذب ته، یا مثلا اوس د صلاح وخت تیر شو، د نظامي وخت تیر شو، طالب اوس باید چې د سیاست څخه او د چوکۍ ورکولو څخه خلکو ته دغه څه کار واخلي، خلک د ځان سره راضي. نو زما فکر باندې اوس یوازې په طالب پر اړه لري، طالب څنګه دا خلک راضي کولای شي. مثلا لکه اوس امریکایان د دې کوشش کوي چې افغانان او پاروی یو بل سور جنگ شروع کی، اقتصادی جنگ ته دی خیال لري، نور جنگو ته دی خیال لري، په لکاو خلګي بوتل نور بشي بیا دا د دې د پاره چې دوی دوه هدف لري. یو هدف دا لري چې خپل په ملک دا وای چې مر افغانستان څخه گزاره کړي، نو دا د دې خلګ را سره را لدلته. نو دا د دې د پاره دا خبره الته کوي چې اوس مثلا لکه روسیا چې الته ټوکس ولا ما د اتحاد شوروي ټوکس په روسیا واوري، دوی د دې سبيري دا خلګي بوتل دوه هم دا هدف لري چې دلته د ادمي مشروعیت او حکومت څنګه توسعي. نو زما فکر باندې چې هغه پردي افغانان د ځان سره خپل کړی ته څوم خوب قبایس سره ولاړه، خدا خوب قبایس خدای پات نورم مشکلات کی. نو زه فکر کوم چې طالبان ته دا ضرورت دی چې خپل افغانان د ځان سره ملګري او حرکت کوي سره سره کې دي
خپل غیر خلاص کی او خپل غیر لوي کی
رقابت نه لري.
او مننه مننه غسه بهیر صاحب، تاسو سوای په دې باندې چې د سولې دغه هڅه چې په خوا پراخه توګه باندې روان وي، اوس هم راړتیا ده ځکه په افغانستان کې د نن لا هم مخالفتونه شته، ځینې وسلوال مخالفتونه او ځینې هم نور مخالفتونه. آیا د سولې د بهیر جاری ساتلو ته اړتیا شته په نوې بڼه باندې او یا هم په کمه کچه باندې؟
په صورت دلته په مجموع کې افغانان د دې تحول او د دې نوې انکشاف نه هرکلی کوي او ټول ورته خوشبینه دي. او سره دې چې امریکایانو او اشرف غنی ډېر بد عزایم درلودل، غوښتل چې افغانستان کې خصوصا په کابل کې باید جنگ وشي، وینې توی شي، لوټمار وشي، او د خلکو په عزت او ناموس او په ملکیتونو باندې تعرض وشي. او الحمدلله په هغه شکل ونه شو. فعلا تقریبا افغانستان کې په مجموع کې وضع عادي ده او پنجشیر کې څه مزاحمت و، تاسو پته ده چې اوس مزاحمت هم ختم شوی ده. ولې په هر صورت ښه خبر هم دا ده چې طالبان خپله سینه پراخه کړي، اوس په افغانستان باندې مسلط دي او سیاسي واک له دوی سره ده. د دوی نه د بزرګواري او د حوصلی او د سیاست صدر او د جوړجاړي انتظار ده. ښه دا ده چې هغه چا سره چې اوس هم تشویشونه لري او اندېښنې لري، د هغو سره دوی مذاکرات وکړي، البته په نوې بڼه کې، په نوې شکل باندې. ولې په مجموع کې فکر کوم چې د هغه مذاکراتو پرمختلل اوس متفق شوي دي، کوم چې په پخوا ډول باندې و. دلته اوس تقریبا د طالبان او د نظام او د دوی د حکومت په مقابل کې څه خاص مخالفت او اپوزیسیون نشته چې وایي ډېر صبر باندې وکړي. نو زموږ هیله همدا ده چې طالبان د همدې وسعت نظر سره، د همدې فراخ دلی سره او افغانانو سره ښه سلوک وکړي، د هغوی په زخمونو باندې مرهم کېږدي او د لاسایي کړي. افغانان ډېر ځورېدلي دي، ډېر کړېدلي دي. د طالبانو انتظار همدا ده چې نور د هغوی مشکلاتو ته رسیدګي وشي، خدمات ورته وړاندې شي، افغانستان کې باسازي پروګرامونه شروع شي، ظرفیتونه راولاړ شي. او یوازې امنیت خو هم کافي نه ده، امنیت لوی نعمت، خو د امنیت سره به افغانان روزي به غواړي، رزق به غواړي، کار به غواړي، تعلیم به غواړي. دا ټول هغه مسایل دي چې اوس د طالبانو په غاړه دي او هغوی ته دا مسئله تراجی ده. نو په هر صورت اوس هغه مذاکرات فکر کوم چې په کوم شکل باندې پخواني هغه متفق شوی دی او په نوې باندې کې طالبان د ټول افغانانو زړه لا سره وړي.
بله، او بهیر صاحب تاسو څه فکر کوئ که چیرته هغه مذاکرات روان وای یوې نتیجې ته سره رسیدلی وای دغه د افغان دولت پخوانی چارواکي او طالبان اوسنۍ حالات سره به د وضعیت توپیر څه وو؟ آیا اوسنۍ وضعیت به وو لکه څنګه چې اوس په کابل کوم وضعیت حاکم د طالبان راغله له پوځي پلوه، او کنه لدینا به ممکن ښه یا ممکن خراب وضعیت حاکم وو؟
متاسفانه چې نه د افغان دولت او نه هم د امریکایانو عزائم په دې اعتبار باندې مثبت ول. دواړو غوښتل چې د افغانستان کې یو لوی هرج مرج جوړ شي. طبیعي خبره ده چې د امریکایانو له وتلو نه وروسته زموږ ټول په دې نظر باندې و چې افغان حکومت به دوام نه کوي، سره د دې چې اشرف غني او د هغه پلویانو ډېرې غټې غټې خبرې کولې او لافې وهلې چې دا قانوني حکومت او موږ به تر اخره مقاومت کوو، د افغانانو منتخب حکومت او طالبان په افغانانو کې ځای نه لري. خو موږ ولیدل چې هغوی په صلاح دغسې شرماوره تیښته وکړله او افغانستان همدغسې په میدان پورې شو. خو الله جلشانه خو خپل نظام لري او په کوم شکل باندې چې دغه کوم وضعیت را وړاندې شوی دا یوه معجزه وه، او دا د هر څه د تصور او د تحلیل او تجزیه خلاف یو کار وشو. خو په مجموع کې الحمدلله یو ښه تحول و مثبت تحول و، او دلته په کابل کې د چا فضل وینه نه شوله. اوس دا اوس کوم حالت حاکم ده په افغانستان کې، کم له کمه موږ د ورځې 200 کسان چا خبره ده نصیب کړي دي، روزانه 200 کسان افغانان په بشارګان مژل کېدل. کم له کمه اوس افغانستان کې د دې وژنو مخه نیول شوې ده، ویله دا ده چې وضعیت نور هم د مثبت خواته لاړ شي.
بله، تاسو ویل چې په کابل کې د چا پازوینه نسوله، دغه راز په ننګرهار او لغمان او بعض نور ولایتونو کې، خصوصا هغه ولایتونه چې په وروستیو ورځو کې یا په وروستیو ساعتونو کې طالبانو ته پلاس ورغلي، دلته اوس داسې ویل کېږي چې خپل پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې له افغانستانه وتلی، د وغوښتل چې په یو خپل طرز د فکر سره د افغانستان جګړه زر ختمه کړي، ځکه دای پوی و چې نور بعد جګړه ونیسي، ځکه خبر له جګړې وتلې. دای اکثره خلک دته د اتل خطاب کوي، وای چې جګړه د افغانستان په څو ساعتونو یا په څو ورځو کې پای ته ورسوله. آیا رښتیا هم دغه څه ده چې اشرف غنی رښتیا هم اتلولي وکړه او جګړه به د دې چې مقاومت وسی ویني توی سی پای ته ورسوله؟
یو تاسو لږ تاثیر کوم، تاسو مخکې د کاري صاحب نو واخست بیا غلط فهمي ونه شي، تاسو شرط من هغه ته ډاکټر اشرف غنی ته و.
بله، هو د ما هدف ښاغلی اشرف غنی ته و.
دا خپل خطاب کول ډاکټر اشرف غنی ته د ډېر لوی جفا ده، او اشرف غنی دی اصل د لقب قطن مستحق نه ده. هغه یو غل و، یو اوباش و، یو تحملي رئیس جمهور په افغانانو باندې تپل شوی و، یا موږ چې ورته تامي ویلې د تامیانو مشر و. نو اشرف غنی اصل نه غوښتل چې دا وضعیت په افغانستان کې په دې شکل رامنځته شي لکه دا اوس تاسو ګورئ. هغه دې ته بډې راوالوې چې دلته په افغانستان کې به جنګ وي، خودریزي به وي، لوټمار به وي، او دی به خپل قدرت کې پاتې کېږي او قدرت ته به ادامه ورکوي. نو هغه ته ما خو درته مشوره همدا ده چې هغه ته د غل خطاب وکړي، له موږ نه 200 میلیونه شاوخوا پیسې غلا کړي دي، ټول ملت نه باید بېرته راوړي.
خو هغه خو ویلي چې آماده ده چې ملګرو ملتونو پلاوی ورسي او پلټنه وکړي، بس په دې هیله چې همداسې یو حکومت رامنځته شي چې ټول افغانان پکې خپل ځان وګوري او د افغانانو د ژوند او ټولنیز حالت هنداره وي. سلامات اوسې بهیر صاحب، کور مو ودان بحث کې لګډون ورزو. آغا صاحب ته آغا صاحب سره په خبرو بحث پای ته ورسو. آغا صاحب، تاسو څه فکر کوئ، آیا اشرف غنی د افغانستان په پریښودو ښه کار وکړ لکه څنګه چې دای خپل وایي چې د وینې تویدونو مخې ونیوله، او کنه فکر کوئ که دای پاتې وای ممکن وضعیت لنن نه ښه وای؟
ما فکر باندې اشرف غنی د ډیر وخت واک د لاس او تل یو ورخه کوګورو اول د اشغال په صورت کې خو یو مخدو واک نه درلودي، بیا چې مطلق دغه تخریبکاری او د ملت ضرورت د لپاره د یو څو واک درلودي چې ملت وزوروي. شو خبره خو دا وای چې د وخت د واک او اختیار پرې شي وای، اما لیکن ورسته چې دی ولاري دا خو دغه نه مرفه د اوانانو کې چغال ډیر دغه بولو چې ډیر بیرې دلته دی دا اندازې ته ورسېدي چې کابل ته طالبان لا نه نو داخل شي، نو کې غل را داخل ولا چاغو غلو غلا شروع کړ دې بالا ریس واستي وګورئ دې دغه څه د کابل پرې شوی. او دا چې خبره و چې دې خائن نه وای، خائف خائن وای، خائف
چې دې خاين نه وای دې بدل ته تر هغه وخت پوري چې طالبان راتلای او دا ځایونه تسلیمولای یا مثلا د دې سره یو طریقې جوړولای دې په تاسو وای دلته په افغانستان کې لازم دې غلاوی چې د طالبان سره تک دمه خو سی او دا بم نه وای سی او یا خلا د قدرت چې د قدرت خلا رااله دا هم ډیر لو فاجعه او خطریبان دا ډیر لوی حکمت وکړي چې د قدرت خلا هغه فاجعه چې ځینې پیښیدل او یا تصور کړي د فاجعه هغه طالبانو جړ دا کړل او دا یو شی نه رالی دلته چې لکه څنګه چې بهر صاحب دا خبره وکړه چې تلوینه توی نه سولې وینې توی نه سولې دا ډیر لو خبره و لیکن پات شو د تک دا معنا ورکول چې تل فاجعه پیښه شي د استفاده د سروسه پرې نه د کړې اغه په دې باندې نسبت نه د کړی چې طالبان ته یو تاوان یا د افغانستان ته تاوان رسیدي د دلاري دی به ورسي او په هغه صورت کې چولاري هم د دې لپاره ولاري چې خپل ځان ګوښه کړي چې ځان د دې ځای وکړي او یو ځای ته ځان ورسيده د سینسي شبا دلته په دارکیږي یا مثلا مرکیږي یا محکمه وسره کیږي پال متا غم نو سره کېده د طالبانو ډیر څه سیاست را پیښ کړی وو تسویل د استعمال قانوني وی حالت یې په علاقه یا غبلاري اجازه ورکړلاري ایران ته د چین دغه اجازه ورکول او دغه کوي پال متا د ډیر بیرو دک سره وو د بیر څخه او
بل ممکن هغه څه ممکن امنیتي ټیم اجازه نه ورکړي ځکه کله کله چارواکي مستقیل نه امنیتي برخه کې هغه خپل ټیم تصمیم نیسي د باز د پایشي بوت رسیدلی راځي روسي پښتنه داسې وکم چې اوس د طالبانو ترمنځ مخالفتونو ته اشاره کیږي دا مخالفتونه څومره جدي دي کپلانډو کې تبصره پوکي او آیا فکر لري چې د طالبانو نوې کابینه به یو څه هم شمول وي نور خواوي به هم پکې وي ډیر پلانډو کې مهرباني
د اسلام دوه مچ وسنۍ حالات ته به اعتمادي صورت تي طالبان کېدل چې ملت پولیس باندې به اعتمادي اعتماد دولس په خلکو باندې اعتماد نه لري ولس نشو د یعنی په خلکو چې سابقه حکومت کې وفا و باندې به اعتماد باور نه لري نو دا حکومت تي سرپرست حکومت اعلان کې د دې لپاره چې خلکو ته دا وشه چې موږ داسې حکومت اعلان وکړو چې هغه مې بورس ولس ډیر خوښ وي نو زه فکر کوم چې اوسنۍ حالات دا ډیر شو وکړي طالبانو چې دغه رقم حکومت یې د سرپرستی په نامه باندې او خپل حکومت اعلان کړي بیا هم افغان شمولیت په دې باندې سپه کله ازبک خلک په پښستا او کله د د د د د د تاجک خلک هغه
وو کم دی ما هغه سب شمیر کم ده یعنی هله شتا چې نوې کابینه به یو څه
ما د ټول ما چې وسنه حالات ته شي چې دینه جن خلک دی راولي په هغه د خلک چې هغه د سابقه حکومت و یا په د شل کال کې و دې پیجر کړی و هغه به کېدل چې د اعتماد شورت بنې و وس اغه بیا تخریب تاریخ ملاوتړي نو زه فکر کوم چې اوس په سرپرستی شوی دغه ډیر حالات چې طالبان اوس په دغه حالات کې واقعي لږ په ټول افغانستان کې د چا فضل اورودانه نو وینې کېږي خو به تقریبا 300 کسه 300 کسه د منځ تلل اوس چې ټول د منځ
کې
پیشرفتي ده د دې په ځای باندې پیشرفتي مخترات ان شاء الله
ډیر مننه سلامات اوسې ډیر مننه خپل میلمنو د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر سید اکبر هغه د غراس د مرکچی پلاوی له پخوانی غړی او د حزب اسلامي د سیاسي کمیټې له مشر غیرت بهیر صاحب څخه ډیر مننه چې د بحث کې لمک سره ګډون وکړ
سپال بلشی جستا پمینا کی بدلشی عشق دریا پتا پسی لاہو کے دل واڑی سڑکے میں سم 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 مینی دل واڑی سڑکے میں سم سم سم
چی